د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یووالي دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 50مه ناسته کې پنځشنبه ناوخته د فبروري په 8مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوویل که پر طالبانو نظارتونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقوقو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. دغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو نجونو مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوام دار مخنیوي لپاره دی د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ پټوکو نړیواله ټولنه داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي، دغه پټوکو چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې څلور زره بارونکو لارې دواړو خواو ته لیویونه رهیسي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نخودله په شرط ازادي راډیو مشال څنګه د پنځشنبه پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانستوب خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیویونه رهیسي د بارونکو لارېو سربېره د مسافرو ناروغانو پرمختلل شوې ده. په سیمه کې د مشال راډیو د خبريال پټوکو مسافر ناروغان په جماعتونو هوټلونو کې ډیر دی او د خوراک او څکاک له نشټونه شکایت لري. بل پلو د دروازې دواړو خواو ته یو شمېر لارې چلوونکو شکایت کړی چې مالونه یې په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی وو د فبروري په 15مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر ماښام له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 18مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر خړه کړې و چې له کابله د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تیرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي دغه کښتمه چې ما درلوده تاوني وو. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپل هغو اشارو په اړه توضیحات ورکړي چې د یو سلو واوی ډولو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړی و. ابراهیم ځدران وایي په غور حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی و له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبه په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجان ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روستي او په 5م بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3 ګشمنډه وکړه چې وا یو سلو واوی ابراهیم ځدران کړی وي. نن جمع افغانستان په دې جام کې خپل دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مسپخین په یوه نیمه بجه پیلېږي. او د هغه څلورو اسرایلی برمته او جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبه په ورځ سماس اسرایلو ته سپارلې و. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 8مه ویل مرشوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومی اسرائیلی راغبل دی. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 3 اسرائیلي برمته او 4 کسانې مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. د دغه اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بند د ټول اسرایلي وګړو آزادي د لول غزې د اسرایلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمه مرحله په لیکېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له خاغلی سپیشلی سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډېرې قرباني د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډېرو کمو پیسو، یعنی په 15-15 لس روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت کارونه کوي. سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندې او د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 13 کلنې پورې ډوډۍ ورکم، کور ورکم، ځای ورکم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د مونږ وطن څنګه جوړیږي؟ علت همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومان باندې علاوه دې چې دوی خدمات نور ته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومان نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایې چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
پریسجان، یوول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نسي اجرا کولی. خو د وچ مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټوي کار کوي، مثلا په مستري خانو کې کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څرګندوي چې کوچنیان باید لاړ شي، مخته ولاړ شي، درس وایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکې دغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیان وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ؟ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼي؟
دا نه یوازې اوس تر مخه، هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصاد یې کمزورې، کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبا اخته کوي، زده کړو ته واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېرې پیسې ورته راوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا به کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مصریخانو کې شاملې د موټر په مصریخانو کې شاملې د خښو بوټو کې شاملې په ګودامو کې شاملې، تر څو دوی ته څو پیسې بلابود راوي، مګر دې ته فکر نه کوي چې هلته پلادومه درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې ډېر تاثیر کوي، او دوی د بیلابیل اروایي ناروغیو سره مخامخ کېږي. ځکه دوی کار نسي کولای، هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه دوی باندې په زور کار کوي. په اته په دې ځای کې ما ولیدل چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، جبر ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکوو، ته باید موږ ته کار وکړي. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان رسوي، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزورې دي. دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه پخوانی وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودي، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د یو کوچني پروژو باندې بار کړي، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه خوندې په غاړه کې وي، دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې وه، یو د و نس مور کی تنه پټ کی دوا او درمل غو خو ولا بعد مخه په افغانستان کې خوست یو څه مخ کی دوام ګرانه ده مثلا دوډری ګرانه ده ورسره شانټول ګرانیږي نو اته داس کورنیو چې د ماشومان به درنه کارونه کوله خو لا د غوچ لري نو سپیا کولای بوجي په غاړه په انبار باندې ګرځل د انبار کاغذان به ټولونه د خپل داس کار دی چې به سار م او تل څه وختي ولمت ملا پر ځانو باندې اوزو د شپې تر وخت پر مرځو نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سار په یخو په دوبي کې په مردار کې سبدانې کې بګرځل چې دا دی د توې چې ارخص تاوان یوته نو شکه کارونه یا درنه کارونه ځکه خلک کې په ماشومان باندې په کوچنیو باندې چې دی اقتصاد یې کمزوري
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بی خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کمې زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي وروره زه دته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړه په اولاد باندې پته پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبور دي چې وګړي پیدا کړي ورته وایي ولاړ زه خوري وکړم دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې زده کول لري نو دې زده کوته نو استي کارت یې اسي خپل معلوماتي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامه او په دغه باندې هیڅ نه دي خبر نه یوازې د موږ په ولسوالۍ کې ورک په شاه کې خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځان ته چې پوکا سم یې نه دي خبر نو په دې اړه باندې دنیا علما شوونکی د پونتون استادان لیکوالان غوښتل ځان ته څه وایي په هوایي د حقوق بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې وسیږي او په څه پوهیږي ماشومان حقوق باندې هغه باید خپل ځخ پورته کې او دا وایي چې ماشومان یا کوچنیان خلک ګلان غوندي په لږ به پروايي خدای مکر خزاني شي نو ډېر توجه ته پکار ده او به توجه په دې خاطر ورته پکار ده نه یوازې کورنۍ لپاره بلکې د هیواد راتلونکي دي د ټولنې راتلونکي په ماشومان باندې ولاړ دي تو وګوره په اروپایي او غربي هیوادونو کې خلک د پردي هیوادو ماشومان کورنۍ دا ولي ډېر هیواکي په دې خاطر چې د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوښته به لازمي پکار ده چې د کوچنیانو د دونو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په ځوار سنبال کې ترڅو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه مو پاتلون کې ولرو که چیرې په کوم ټولنه کې کوچنیان په درونو کارو اختای مخکب تر نزي روغتیا ته پام نه کیږي حقوق ته پام نه کیږي نو هغه ټولنه دراتونکو به بدبختی سره مخامخ کیږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نه هلګیان چې کښنه یې دراتونکو لپاره به ګلان کیږي باغچه به جوړیږي باغ به جوړیږي نو یو هیواد هم دغه څه دی نو یو هیواد راتلونکو د سرګردانۍ سره مخامخ وو نو ټول ژوند به سرګردانۍ سره مخامخ کیږي خو غواړو چې موږ خپل راتلونکو روښانه کړو خپل د ماشومان راتلونکو روښانه کړو خپل د هیواد راتلونکو روښانه کړو نو به تر افسل عمرې ډیر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې چې په کوچنیانو باندې تر څو زده کړو کوو او په کوکو باندې ځو پوکو دا څه ونه وایي چې ما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا دا ما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی زما د ماما زوی زما د وطن دی وایي زما په چا مې وطن نه سمېږي چې ټول اسونه سره ورن کوو او ته د همسایه په حال باندې خبر نه کوو اسلامي اصول دا څه یو څه پوسه کې ورته وایي چې په سیمه مرده کوو په باندې کوچنی مکتب ته واسطه بیا ټول ورځ په کار پس ماسته ونیم ورځ کار کوي نیم ورځ مکتب وایي نو دا ټول کوک د ټول مسؤلیت نه وایي دا یو چا د ماجد د ملای مسؤلیت دی په مکتب کې د شوون کې مسؤلیت دی په پونتون کې د استاد مسؤلیت دی چې هر څه په ټولنه کې وځي ټول مسؤلیت چې خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام د ماشومان ژوند ته پام کول دي که چیرې خدای مکه ماشومان ته پام ونه سي بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو نه به تاریخ لرو نه به کلتور لرو نه به هیواد لرو
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي د ماشومانو له حق نه ناپوهي یادې سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي حال دا چې اقتصادي ډیر زیات ضعیف وي دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند پاتې کېدلو لپاره
روسیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند جته پام کول ډیر مهم دی ډیر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوو د وېزه روزي خدای ورکړي د نبی اسلام امت موږ دی په ځینو خري کې دا اصطلاح د اوس پرستا وایي موږ د نبی اسلام امت دیږي نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط دی چې د نسل سره ملولای ته نه سره پټولای په تاسو نه پوهیږي نو دا کولی ژوند ته پام لرنه بیا به زه په اما په اوپر تړم چې مور ته جواب تنه یي پلار ته جواب تنه یي اما په وینه ته ځکه هغه په دې نه پوهیږي وای دا نه شاله دونکو ډیر پروان نه نو څه تاوان دی کدی چې یو مور ته جواب تنه یي یو چا خپل لوبه تعلیم کړی یو چا خپل زوی تعلیم کړی هغه بیا ودونه سره وکی هغه دواړه مخکې له مخکې پلان جوړی چې مور باید څو لدونه پیدا کو دوه لدونه پیدا کړي چې دوی په تعلیم باندې ورسیږي دوی په زده کړه باندې ورسیږي دوی تر یو ځای پر درې منځله پر ورسیږي هغه بیا خپل ځان ته بل شش کورنۍ جوړی کی ما ځلې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت هغه کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور وي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي، او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد دي دوه دي خو الو سالي دي، دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک په عذاب وي، نور دي خدا نه دي هغې لپاره ښه دي یو اولاد دي. نو په دې کې کورنۍ ډېر دغه لري چې لوی مسلت لري چې دغه د د مخه چې اولادونه پیدا کوي باید پلان د یو پلان د مخه ووایي چې دا خو داسې نه چې کوچنی پیدا شو دا خو ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپله ځواني د بل کورنۍ ده جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې، روغتیا ته پام نه کوې، بس ما زه د نبي اوبت تېرومه دا نه بیا نه دي ښه خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شه مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې ښه دي، که یا دوه اولادونه مې هم مکتب په وخت ولاړ شي، هم ښه خواپاکي، هم تربیت ترلاسه کړي، او په راتلونکي کې دې یو ښه په کورنۍ ته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل د اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي، او که چېرې پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زرهاوو ستونزو سره مخامخ شي. په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه د اولادونو د نس نه بسېږي، ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. نو مجبور یې چې اولاد کوڅې ته ولاړ شي. چا چې کوڅې ته ولاړ هر څه چې په کوڅه کې وکړه د غوښتنې نشي برابرولی، نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه بیا چې پلار مور ګیلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله سپېشلی صاحب، تر اوسه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که دا راته واضح کړئ، دغه ماشومان چې سار تر بېګاه له کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي، طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایلو سره مخ کېږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي. پراتلونکی کې له دغه ماشومان نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د کوشان چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا سهار وخت کور ته خروځي، یو شمېر کسان د خناول جنسي استفادام کوي، د خپل یو بل ناول کار دي. داس کسان و چې د ستونزې سره پیښتوي دي، نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر، د بچا په حقوق خبرې، او د جنسي تیرش کار هم سي، دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټول په اړه وژو بار سي، دا یو بدماشي، یو لوچک به، یو پایلوچ به، ځکه د څوک رس د لارو وشي. د خپل په حسابداري سره دوی سوي، د حسابداري سره د څه زده کړی. دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانه ای، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی. ما وایي چې ټولنه به نه ورانه شي، بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي. زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مسلط لري، د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، خلیان، هر څوک چې جد په یاره باندې مسلط لري، چې دغه ټکی ته ډېر پام وکړي، کواړي چې ټولنه ښه جوړه سي، راتلونکي ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هیواد ولرو، باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو، چې بیا دې په راتلونکي خدای مکړه دا کسان چې ښه ونه روزل سي، دا کسان به مکتب نړۍ، دا کسان به د پل نړۍ، دا کسان بیا وطن ته ورانه جوړوي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، حتی خپل مور پلار په احترام نه پوهېږي. څوک ځان پېژني؟ خدای نه پېژني. خدای ونه پېژني نو ټولنه به څه وپېژني؟ مور به څه وپېژني؟ پلار به څه وپېژني؟ نو دا اگر د بهتر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري، باید خپل ټولنه دا ناستور څخه څنګه خلاصولی شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي.
بله تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. دا راته وایي سپېشلی صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي؟
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دغه نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لږ څغلی، نو دا د دې کورنۍ به وروسته قیامت پورې چې ژوندی وي دغسې حالت سره به مخامخ وي. که چیرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي، او دا پروا نه لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هره ورځ بیا غوښې نه خوري، په میاشت یوه ورځ غوښې وخوري، په شلومبي ډوډۍ دې وخوري، مګر اولاد یې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوق ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي، یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دې ورکړي، مګر مکتب ته دې واستوي، حقوق ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د دې یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټولنه به رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، داسته یې په درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښه ایښودل دي، چې هغه ګړی ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنۍ خوراکۍ خپله خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نهسي مړولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ خو دومره لږ ګټه راوړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړ اهمیت ورته وایي چې پروان لري خور یا ورور د ساوزي مکتب ته واستوه څوار ورځې ته 50 افغانۍ د ورځې برتاوړې 50 افغانۍ 10 افغانۍ یا 30 افغانۍ زبر پاوک شپه یاد وي دا به دی ګټه دا نس دا نه په زحمت ګټل کېدلی دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو داسې څوک لرو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي نو که داسې ونه کړي به په ټولنه کې غله لرو په ټولنه کې به بدماشان لرو په ټولنه کې به د قانون ماتونکي لرو په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو خپله به معتادین لرو اره بلا به زموږ په ټولنه کې خو که چیرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وشي بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو ټولنه به موږ جوړ وي مکتبونه به مو فعال وي پوهنتونونه به محصلین ولرو خو له بده مرغه که چیرې موږ خپله به دومره توجه ونه کړو مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري په دې کې هر هغه څوک په ځانګړې مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته خپلو کوچنیو وروڼو ته خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه یې راوګرځوي او حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي دا به د یو ښه افغانستان دپاره د یو ښې کورنۍ دپاره د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار به کړی په دې کې به نه بیا دوه ګټې کړي یو به ټولنه ارامه کړي بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي او دا چې موږ مسلمانان یو موږ ته د راتلو د خدای رضا مهمه ده زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو کوچنیو شفقت وکړئ مهرباني وکړئ زموږ ټولنه به ته وایي د کوچنیو لاسنیوی وکړئ نو په دغسې مرسته باندې په دغسې همت باندې په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد په پوهنتون کې استاد د مسجد ملا امام دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي د ماشوم حق دا څومره مهم دی
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو ښه کورنۍ ولرو یو ښه ټولنه ولرو په دې کې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو ځکه عامه پوهاوی دغه معنا ده معنا ده عامو ولس پوه کول کله چې یو څوک پوه سو په دې باندې چې دا کوچنی هم حق لري لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم دا کوچنی هم دغونه حق لري نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي بشري حقونو د مسؤلینو کار دی څوک چې په دفترونو کارونه کوي د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي د هغو دا کار دی خپله د پوهنتون د استادانو کار دی او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري بلکې د اسلام له نظره څخه دا موضوع ته وڅېړي د اسلام له نظره دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنه کول کړی دی اسلام انسانیت ته ډېر درنه کول کړی دی اسلام بشر ته ډېر کول کړی دی او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي د مشرانو درناوی نه کوي زموږ څخه نه دی دا یو عجیب شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي جمعه ورځ په خطبو کې وایي ان شاء الله زه فکر کوم چې په ما پوهاوی کې بری غټه ونده ګرځي دا غسې لیکوالان په لیکونو کې وایي شاعران په شعرونو کې وایي او تر څنګ رادیوګانې ډېر غټ رول لري ځکه چې زموږ په ټولنه کې برق نشته شی نشته لکه څنګه چې په نورو وطنو کې دی یا انټرنیټ دونه فعال نه دی چې خلک ټلیفونونه وګوري یا سوشل میډیا ډېر وګوري نو زموږ په کلو کې ډېر په ټول کلي کې خلک رادیو څخه ډېر ګټه اخلي او د رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي او رادیو اورېدل کېدلی شي په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي نو په رادیو کې چې دا ما په هغه خبرې وسی په ډېر ساده ژبه د ولس په ژبه نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي یوه خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی شي یو څوک چې بل کار کوي هر کار په ټولنه کې د رادیو ژغ به ټول هم مؤثر دی نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي دغه ماشومانو د حقوق په اړه باندې نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسېږو او که چېرې موږ تاسو لاسر ځل ناست وو نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه ناخوښه شوي چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته هم ولرو چې همدغه اوس اقتصادي خرابه ده ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته هلته په افغانستان کې بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ
تر ټولو در مخ خدا خبر ډیره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري چې زه که چیرې د اولادونو ډېر کم زه په دوا رسېږم زه په کالو رسېږم دا ته به ډېر پام وکړي کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي نو کله کار ته متوجي. دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور او پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاکارو ته نار کېږي، خدای خدای بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي، ده ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازوي د پلار د ماسر برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبر دا ده چې دا دغه ډېر اولادونه زېږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډېر اولادونه زېږولي هغه تر عمر ناجوړې پرته یې ناجوړې مریض وي، هغه د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان نه ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه راوګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتونو څخه او د علمي مراکزو د مدني ټولنو د ځوانانو او لیکوالانو شاعرانو خبریالانو د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان پکې خبرې وشولې. او لمک سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه پرزې کې چې است الله مومل او ملګری.
سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا